د سهار شپږ بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلست. قدر من اوریدونکو، ازادي راډیو له دې شېبې په 19:25 متره لنډو څپو خپلې خبرونې پیلوي. په دې اوسطه خبرونه کې راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام خپرېږي. خو لومړی خبرونه. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویست د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بندیزونو د همغږۍ د دفتر د سرپرست مشر په توګه ټاکل شوی دی. د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په یو بیان کې چې پرون د دې وزارت پر ویبپاڼه خپور شو، ویلي چې ویست د 2020 کال اکتوبر میاشتې راهیسې د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي په توګه نه ستړي کېدونکې هلې ځلې کړي څو د افغانستان په اړه د پالیسیو په رڼا کې د متحدو ایالتونو ملي ګټې او د افغانستان د خلکو سوکالي ډاډمنه شي. په بیان کې راغلي دي چې له افغانستان سره د متحدو ایالتونو ژمنه د یو دوامدار لومړیتوب په توګه په خپل حال پاتې ده او د بهرنیو چارو د وزارت هڅې به د افغانستان لپاره د امریکا د ډیپلوماتیک ماموریت د مشرې کرن ډیکر، د ځانګړي استازي رینا امیری او سفیر جان مارک پومرشایم لخوا پر مخ وړل کیږي. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان په تخار ولایت کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست لخوا د خبریالانو پر تصویري راپورونو بندیز غندلی او دا اقدام یې د مطبوعاتو له ازادۍ او ډیموکراتیکو حقونو سرغړونه بللې ده. د سازمان پرون په یو بیان کې ویل د ټولو افغان خبریالانو او په ځانګړې توګه د تخار ولایت د خبریالانو ملاتړ کوي او ټینګار کوي چې د هغوی حقوق او ازادي باید خوندي وي. پر افغانستان د طالبانو لبیا وکمنې دوروسته پر خبریالانو او رسنیو له سانسور نیولې د خبریالانو ترنیونو او شکنجو پورې د ځپونکو اقداماتو او پراخو محدودیتونو راپورونه ورکړل شوي دي. د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې پر ژوندیو سیاسي خپرونو هم بندیز لګولی. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت په افغانستان کې د ټولو ژورو څاګانو مالکانو ته خبرداری ورکړی چې که د خپلو څاګانو سرونه په خوندي ډول پټ نه کړي نو قانوني چلند به ورسره وشي. بختر خبري اژانس چې طالبان اداره کوي راپور ورکړی چې د کورنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې د دې وزارت د مشرتابه د پریکړې له مخې یوې کمیټې ته دنده سپارل شوې ده چې د دې حکم د تطبیق لپاره ټولو ولایتونو ته سفر وکړي. دا اقدام داسې مهال کېږي چې له یو شمېر ولایتونو څخه کله ناکله څاګانو ته د ماشومانو د لوېدو او آن د مړینې راپورونه ورکړل شوي دي. د تېرې پنجشنبې په ورځ د غزنی ولایت په دیاک ولسوالۍ کې نه یوازې یوې څا ته لوېدلی ماشوم روغ راونه ایستل شو، بلکې د ژغورنې په عملیاتو کې څلورو نورو کسانو هم په څا کې د ګاز د نیولو له کبله خپل ژوند له لاسه ورکړ. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي په دې اړه چې اسرائیل به د بالستیک توغندیو برید ته وبخښي. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي په دې اړه چې اسرائیل به د ایران د بالستیک توغندیو برید ته په څه ډول ځواب ووایي جدي بحث روان دی. بایدن زیاته کړه وبلیدل شي چې دا برید د ایران لپاره څه عواقب لري. د رویټرز خبری آژانس راپور له مخې بایدن چې بیګای پر اسرائیل او د ایران له توغندوی بری درسته په سپینه مانی کې څرګندونه کوله، له اسرائیل سره د امریکا پر کلک ملاتړ بیا ټینګار وکړ. بایدن وویل دا سیکاری چې دا برید به اغیزه وو. خو د اسرائیل د پاوز ویان دانیل هګاری د ایران برید جدي وباله او وی ویل پاوز تر اوسه د احتمالي ځانی او مالی زیانونو راپور نه دی ترلاسه کړی. په عین حال کې د ایران سپای پاسداران انقلاب ځواک ویلي چې پر اسرائیلو یې لسګونه بالستیک توغندي توغولي دي. سپاه اسرائیلو ته خبرداری ورکړی چې که غچ اخیستونکي اقدام ته مخه کړي نو د تهران له لاوي جوړونکي او رانونکي اقدام سره به مخامخ شي. او لږ تر لږه 8 کسان پر اوکراین د روسیې په هوایي حملو کې وژل شوي او ګڼ نور کسان ټپیان دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي بیګا پر خپله اکس پاڼه ولیکل چې د روسیې دا هوایي حملې پر خرسون، زاپوریژیا او سومي ښارونو شوي دي. د ښاغلي زلنسکي په وینا د خرسون په مرکز کې پر یو مارکیټ په پرونۍ حمله کې د شپږو کسانو مړینه او د شپږو نورو ټپي کېدل تایید شوي دي. خبرونه مولا آزادی رادیو اوریدل راسره اوسې قدرمن اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د ورځې د مهمو خبرونو تفصیل راځي. واباوري چې د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر وایي نړیواله ټولنه باید له طالبانو سره پر ښځو او نجونو د لګیدلو محدودیتونو له کبله حساب کتاب وکړي. د افغان ښځو د حقونو په پلوي غوښتنې ورو ورو په بهر کې او په افغانستان کې دننه جدي کیږي.
دا خو ډېرې جدي خبره ده چې باید د نجونو مکتبونه او پوهنتونونه خلاص شي، ځکه زموږ راتلونکی نسل بېسواده پاتې کېږي.
په جرمنی او پاکستان کې ډېره جنس بدلو فعالانو چې د غذایی اعتصاب له وجې روغتون ته لیږل شوي وي بیرته خپل اعتصاب پیل کړی دی. په افغانستان کې د زړه په ناروغیو د اخته کسانو شمیر زیات شوی
نسبت مخکې ته. زموږ سره څومره واقعات دي؟ نوي رجستر شوي واقعات 15,500 د قلبي ناروغیو بېلابېل واقعات ثبت شوي دي. همدارنګه په دغه ناروغانو کې د مړینې ارقام هم شتون لري.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په دوهم نیمای کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو په ځانګړي پروګرام نیمه نړۍ کې به واورئ چې ولې ځینې نارینه خپلو میرمنو ته هومره پیسې نه ورکوي چې اړتیا ورته لري.
اکثریت نارینه یو خو ښځو ته پیسې نه ورکوي، بل دا چې کومې ښځې کار کوي د دوی کوم نارینه چې کار نه کوي دوی ته کوم معاش اخلي، د هغې اختیار بېخي ښځې ته نه ورکوي.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو لومړی موضوع ته، د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر ویلي نړیواله ټولنه باید له طالبانو سره د هغه څه په خاطر چې د پر ښځو او نجونو د طالبانو سیستماتیک ظلم بللی حساب کتاب وکړي. ملانی جولی دا څرګندونې د خپل هیواد په استازیتوب د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې وکړه. هغه له دې مخکې د دریو نورو هیوادونو جرمني، استرالیا او هالند د بهرنیو چارو له وزیرانو له هغه نوښت سره هم یو ځای شوی و چې افغانستان له ښځو او نجونو سره د تبعیضي چلند په خاطر د عدالت نړیوالې محکمې ته راکاږي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر ملانا جولی له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له طالبانو سره د په افغانستان کې د هغه څه په خاطر چې نوموړي پر ښځو او نجونو د هغوی له لورې سیستماتیک ظلم وباله حساب وکړي. نوموړي دغه غوښتنه د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې وکړه.
طالبان د ښځو او نجونو پر وړاندې د غیر انساني قوانینو پلي کولو ته دوام ورکوي. هغوی له عام محضر څخه راګرځوي تر څو ښکاره نه سي. ځوان نجونې د تعلیم له اساسي حق څخه محروموي. انساني کرامت ته دا څرنګه درناوی دی؟ دا څنګه د خپلو خلکو غوره ګټې خوندي کوي؟ له دوی سره باید حساب کتاب وسي.
د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر همدارنګه وویل چې هیواد تیرې اونۍ له جرمني، استرالیا او هالند سره په ګډه یو اقدام وکړ چې له مخې افغانستان د عدالت نړیوالې محکمې ته وړاندې کوي تر څو د ښځو په وړاندې د تبعیض د ټولو بڼو د له منځه وړلو د نړیوال کنوانسیون له مخې چې دا هیواد هم غړی دی مسؤول وبلل شي. تر اوسه د نړۍ 22 هیوادونو د دغه اقدام ملاتړ کړی دی. میرمن جولی زیاته کړه چې موږ په ټوله نړۍ کې وینو چې ډلو یا هیوادونو داسې انګیرلې چې ګواکې نړیوال قانون پر دوی نه پلي کېږي. نوموړي طالبانو ته په اشاره وویل چې دوی نشي کولی چې د ساده فرمانونو په صادرولو سره نړیوال قانون تر پښو لاندې کړي. تر دې مخکې د نړیوالو زده کړو لپاره د ملګرو ملتونو استازي ګوردن براون ویلي وو چې ملګرو ملتونه په دې لټه کې دی چې پر افغان نجونو بندیزونه د جنسیتي اپارټایډ په توګه په رسمیت وپېژني. خاغلی براون دغه څرګندونې د یکشن بې پورس په یو ویډیوي پیغام کې چې د ملګرو ملتونو پر یوټیوب چینل خپور شوی کړی دی. هغه وویل چې د ملګرو ملتونو یوه حقوقي کمیټه به احتمالا روانه اکتوبر میاشت کې په یوه غونډه کې په افغانستان کې د روان وضعیت او د جنسیتي اپارټاید په رسمیت پیژندلو په اړه پریکړه وکړي. خاغلی براون د افغان نجونو پر زده کړو بندیزونه د نړۍ تر ټولو ناوړه سرغړونې وبللې او ویویل دا هم د جنسیتي اپارټاید بله بڼه ده. له طالبانو سره د ښځو له حقونو څخه د سرغړونو په خاطر د حساب کتاب کولو غوښتنه په افغانستان کې دننه او بهر د ښځو د حقونو مدافعانو او د بشري حقونو ډلو هم بدرګه کړې. په افغانستان کې له زده کړو بې برخې شوې نجونې بیا ژر تر ژره د دوی پر زده کړو د لګول شوو بندیزونو د لرې کېدو غوښتنه کوي. پښتنه او شبانه دوه نجونې چې د یوې په یولسم ټولګي او د بلې پوهنتوني زده کړې نیمګړې پاتې دي، ازادي راډیو ته وویل
دا خو ډېره جدي خبره ده چې باید د نجونو مکتبونه او پوهنتونونه خلاص شي، ځکه زموږ راتلونکی نسل بېسواده پاتې کېږي. دا همداسې دوام پیدا کوي نو دا ډېره لویه ستونزه جوړېدلی شي. ته د یوې ټولنې نیمایي قشر ټول له درسه محرومه، له ټولنې نه یې محوه کوه، دا خامخا یو لوی ستونزه ده، یو لوی ناورین ده، بشري ناورین ده.
خو طالبان ویلي چې ښځو ته د شریعت له مخې خپل حقونه ورکول کېږي. د 2020 کال د اګست له میاشتې راهیسې چې طالبان بیا په افغانستان کې واک ته رسېدلي، پر ښځو او نجونو یې پراخ محدودیتونه لګولي. نجونې له شپږم ټولګي امپورت ته زده کړو راګرځول شوي او هم یې پر مخ د پوهنتونونو دروازې تړل شوي دي. دغه راز ښځې هم په نا دولتي او ډېرو دولتي مؤسسو کې له کار کولو راګرځول شوي او پر ښځو د سفر په ګډون د ټولنې په ډېرو نورو برخو کې پر فعال ګډون هم بندیزونه لګول شوي دي.
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ. په جرمنی او پاکستان کې د ال جی بی ټی کیو یا جنس بدلو د حقونو فعالانې مهره بارکزی او دیانا دانشور چې د روغتیایي وضعیت له خرابېدو وروسته روغتون ته لیږدول شوې وې، بیرته د نه خوړو اعتصاب ته راګرځېدلې دي. دوی پرون له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې د اقدام موخه په افغانستان کې د جنسیتي اپارتاید په رسمیت پیژندل او د هزارګانو د نسل وژنې د مخنیوي او د طالبانو پر حکومت د تحریم لګول دي. برګزی له تیرو اتو او دیانا له تیرو شپږو ورځو راهیسې د نه خوړلو اعتصاب کړی.
د افغانستان د ال جی بی ټی کیو یا د جنس بدلو د حقونو دوه فعالان وایي د نه خوړلو اعتصاب ته به دوام ورکوي او هڅه کوي چې په دې کار سره په افغانستان کې د هزارګانو د نسل وژنې او د جنسیتي اپارتایډ په رسمیت پیژندلو سره د طالبانو حکومت باندې بندیزونه ولګوي. مهره بارکزی چې لا تو ورځو راهیسې د جرمني په برلین ښار کې د تحسن په خیمه کې او دیانا دانشور له شپږو ورځو راهیسې په پاکستان کې په خپل کور کې د نه خوړلو اعتصاب کړی، وروسته له هغې چې د دوی روغتیایي وضعیت خراب او روغتون ته ولېږدول شوې بیرته خپل اعتصاب ته راستنې شوې دي. مهره بارکزی ازادي راډیو ته وویل دوی له نړۍ غواړي چې د دوی غوښتنو ته پام وکړي.
سما غوښتنه له نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو څخه دا ده چې په افغانستان کې جنسي او جنسیتي اپارتاید په رسمیت وپیژني او د هزارګانو نسل وژنه او طالبان تحریم کړي. تر اوسه له ما سره له پاکستانه دیانا او د بشر د حقونو ډیر لږ شمیر کسان یو ځای شوي. زه مې خپلې مبارزې ته دوام ورکوم سره له دې چې پرون روغتون ته ورسېدم، بیا مې هم اعتصاب ته ادامه ورکوم.
په پاکستان کې میشته دیانا دانشور هم د مهرې په ملاتړ کولو سره د جنسیتي اپارتاید د رسمیت پیژندلو غوښتنې ترڅنګ د هزارګانو د نسل وژنې مخنیوي او د طالبانو حکومت تحریم غواړي.
زه د خپل اعتصاب په پنځم ورځ به حاله سوم او روغتون ته ولېږدول سوم، خو تر اوسه مې هیڅ ځواب نه دی ترلاسه کړی. ټول غلي دي. اوس مې روغتیایي وضعیت یو څه ښه سوی او کولای سم چې خبرې وکړم، خو د بدن حالات مې ښه نه دي. په هره بایه چې راته تمامېږي موږ خپلې لارې ته دوام ورکوو او مبارزه کوو. زموږ غوښتنې دا دي چې نړیواله ټولنه او ملګري ملتونه له طالبانو سره له تعامل کولو لاس واخلي او زموږ غوښتنو ته غوږ سي او جنسي او جنسیتي اپارتاید په رسمیت وپیژني.
که څه هم د هغې د نه خوړلو د اعتصاب پنځمه ورځ ده او د خراب روغتیایي وضعیت له امله روغتون ته هم لېږدول شوې وه، خو وایي د نه خوړلو اعتصاب ته دوام ورکوي. د افغانستان د جنس بدلو یا ال جی بی ټی کیو سازمان هم د یوې اعلامیې په خپرولو سره د دغو دو فعالانو ملاتړ کړی او ټینګار یې کړی چې طالبان باید په افغانستان کې د ښځو او د ایل جی بی ټی کیو پر وړاندې د بشري حقونو د سرغړونو او جرمونو په اړه ځواب ورکړي. په 2021 کال کې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته ډېری جنسیتي او مذهبي اقلیتونه له ګواښونو سره مخ دي چې ځینې یې د ګواښونو له امله د هېواد پرېښودلو ته اړ شوي دي. یادولو ده چې د طالبانو د حکومت ویان د ذبیح الله مجاهد شاوخوا دوه کاله وړاندې ازادي راډیو ته وویل چې هم جنس خوښوونکي او هم جنس بازی د دینی ارزښتونو او د ټولنې خلاف عمل دی او دوی یې مخنیوی کوي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د استرالیا، هالند، کاناډا او جرمني د بهرنیو چارو وزیرانو خبرداری ورکړی چې که طالبان په افغانستان کې د ښځو او نجونو له حقونو څخه سرغړونې بندې نه کړي، دوی به یې پر ضد د عدالت نړیوالې محکمې ته شکایت وکړي. له دې دریځه یو شمېر هېوادونو او نړیوالو بنسټونو هم ملاتړ کړی دی، خو د طالبانو حکومت دا پرېکړه بې ځایه بللې او ټینګار یې کړی چې په افغانستان کې له هیچا سره توپیری چلند نه کیږي. په تیرو دریو کلونو کې معترضو ښځو او د بشري حقونو سازمانونو هڅه کړې چې نړۍ په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د طالبانو کړنلارې او سیاستونه د جنسیتي اپارتایډ په توګه په رسمیت وپېژني.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
را سره اوسئ قدرمن اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې بیا هم د افغانستان د روانو چارو اړوند مطالب لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. ایران تیره شپه پر اسرائیلو لسګونه بلستیک توغندي وویشتل. د اسرائیلو پوځ ویلي دي چې تر اوسه د احتمالي مرګ ژوبلې راپورونه نه دي ترلاسه کړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن چې دا برید یې څاره، د برید له پیل سره سم خپل پوځ ته امر وکړ چې د ایران د توغندیو په شنډولو کې له اسرائیلو سره مرسته وکړي. د ایران سپاه پاسداران انقلاب ځواک ویلي دي چې په دې برید کې په اسرائیلو کې درې پوځي اډې په نښه شوي دي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د اسرائیل پوځ تیره شپه وویل چې ایران په لسګونو بلاستیک توغندي پر اسرائیل وویشتل. د اسرائیل پوځ ویان دانیل هاګاری وویل چې پوځ تر اوسه په دې اړه چې آیا دغو توغندیو ځاني تلفات پېښ کړي که نه معلومات نه دي ترلاسه کړي. نوموړي چې له دغه برید شاوخوا یو ساعت وروسته یې خبرې کولې، همدارنګه اعلان وکړ چې د اسرائیلیانو لپاره وضعیت خوندي دی او کولی شي له بمونو امن ځایونو راووزي. د اسرائیل پوځ ویان دغه برید جدي وباله او زیاته کړه چې هغه به عواقب ولري. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وویل په دې اړه چې اسرائیل د ایران د بلاستیک توغندیو برید ته په څه ډول ځواب وایي، جدي بحث روان دی او زیاته کړه چې دا به ولیدل شي چې دغه برید د ایران لپاره څه نتیجې لري. د رویترز خبري اژانس راپور له مخې بایدن چې تېره شپه یې پر اسرائیل د ایران له توغندوی برید وروسته په سپینه ماڼۍ کې څرګندونې کولې، یو ځل بیا له اسرائیل سره د متحدو ایالاتونو په کلک ملاتړ ټینګار وکړ او وویل چې دی به په دې اړه د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره خبرې وکړي. هغه وویل داسې ښکاري چې د ایران دغه برید بې اغېزې و. د ازادي اروپا ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې سپینې ماڼۍ وویل چې د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د دغه برید له پیلېدو وروسته د امریکا پوځ ته امر وکړ چې د ایران د مزایلو په شنډولو کې له اسرائیل سره مرسته وکړي. د ملي امنیت د شورا ویان وویل چې بایدن او د هغه مرستیاله کمالا هارس د سپینې ماڼۍ د حالاتو له خونې دغه برید څاري او په منظم ډول ورته معلومات ورکول کېږي. د ملي امنیت سلاکار جک سولیوان وروسته وویل چې ایران شاوخوا 180 بلاستیک توغندي پر اسرائیل وتوغول. هغه دا د ایران لخوا په کړکیچ کې د پام وړ زیاتوالی وباله. د اسرائیل خوا د اشغال شوي لویدیځې غاړې د جریکو ښاروال وویل چې یو فلسطینی له هوا د شنکړې شوي توغندي د ټوټو د راپرېوتو په پیښه کې مړ شوی او د اسرائیل پولیسو هم په تل ابیب کې چې د ایران ډېری مزایلو په نښه کړی و، د ډزو او د چړو د ګزارونو په برید کې د لږ تر لږه شپږو کسانو د وژل کېدو او نهو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی دی. د ایران رسمي خبري اژانس ایرنا په ټلګرام چینل ولیکل چې ایران پر اسرائیل په لسګونو بلاستیک توغندي وویشتل. د ایران د سپاه پاسداران انقلاب ځواک وویل چې د مزایلو په برید کې په تل ابیب او شاوخوا سیمو کې درې پوځي اډې په نښه شوې وې. دغه ځواک همدارنګه خبرداری ورکړ چې که اسرائیل غچ اخیستونکی اقدام وکړي، تهران به په وړاندې لا ویجاړونکی او ورانوونکی ځواب ووایي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني دغه برید استایلی دی. په ټول اسرائیل کې د خطر زنګونه وهل شوي او اسرائیلیانو هم د حکومت خبرداریو ته پام وکړ او د شپې په مخه په آسمان کې د توغندیو له راڅرګندېدو د مخې ځان امن ځایونو ته رسولی و. ایران پر لبنان د اسرائیل د وروستیو بریدونو په وړاندې چې د حزب الله ډلې د مشر حسن نصرالله په ګډون د دې ډلې ډېر لوړ پوړي غړي پکې ووژل شول ګواښ کړی چې له اسرائیل به د دغو بریدونو په خاطر غچ واخلي. د اسرائیل دفاع وزارت په یو بیان کې وویل چې د دفاع وزیر یواف ګالانټ له برید مخکې د امریکا له دفاع وزیر لوید آسټن سره خبرې وکړې. د بیان له مخې دوی د ملکي وګړو د اسرائیل له پوځي ځایونو او هم په سیمه کې د امریکایي ځواکونو له اډو د دفاع لپاره د اسرائیل د عملیاتو پر تیاریو خبرې وکړې.
د افغانستان د بشري حقوقو د مدافعانو کمیټه له نړیوالې ټولنې د بشري حقوقو له بنسټونو په کابل کې د ملګرو ملتونو له سیاسي استازولۍ یا یونامه او له سره صلیب کمیټې څخه غواړي چې د طالبانو له بنده د سیاسي چارو د شنونکي جاوید کوهستاني د خوشي کېدو اړوند ژر تر ژره اقدام وکړي. د کمیټې پرون د یوې اعلامیې په خپرولو سره د طالبانو وروستۍ نیونې په افغانستان کې د زور زیاتی نښه وبلله. لدې مخکې د جاوید کوهستاني خپلوانو ادعا کړې وه چې نوموړی د تیرې پنجشنبه په ورځ د کابل په سرای شمالي کې د طالبانو د حکومت لخوا نیول شوی دی. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په دې اړه جزئیات عبده سپوږمۍ اوروي.
که څه هم د طالبانو حکومت د سیاسي چارو د شنونکي جاوید کوهستاني نیول کېدل نه تایید کړي او نه یې رد کړي، خو د افغانستان د بشري حقوقو د مدافعانو کمیټه د نوموړي پر سمدستي خوشي کېدو ټینګار کوي. دغه کمیټې د سیشن بې په ورځ د یوې اعلامیه په خپرولو سره له نړیوالې ټولنې د بشري حقونو له سازمانونو په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوي دفتر یونما او سره صلیب په غوښتي چې د طالبانو له حکومته د نوموړي د خلاصون لپاره د ژر تر ژره اقدامات وکړي. په اعلامیه کې راغلي چې د طالبانو کړنې د ویرې د رامنځته کولو، د بیان د ازادۍ د محدودولو، د اطلاعاتو د انحصار او د ټولنیز او آن فزیکي زور زیاتی لامل شوی چې دوی ورته اندېښمن دي. د افغانستان د بشري حقوقو د مدافعانو کمیټې له طالبانو غوښتي چې د مدني او سیاسي ازادیو د ساتنې په هکله د افغانستان نړیوال مکلفیتونه مراعات کړي، څو په دغه هیواد کې د بشري حقوقو د کړکیچ د لا زیاتېدو لامل نشي. دغه کمیټې د ځینو سرچینو په حواله ادعا کړې چې ښاغلی کوهستاني د طالبانو د استخباراتو لخوا شکنجه شوی دی. مدني فعال او د دې کمیټې غړي عبدالحمید صفوت د شنبې په ورځ د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
امید مویسکی ای فراخ
زمونږ هیله دا ده چې دا غوښتنې او اعلامیې وکولی شي اغیزمنې پایلې ولري. د کوهستاني غوندې اشخاصو د ځان د ساتنې په برخه کې چې په هیڅ یو پوځي او سیاسي فعالیت کې رول نه لري، خو له بده مرغه پوښتل شوي دي. هڅه مو دا ده چې هغه ژر تر ژره خپل کور ته ستون کړی شي.
جاوید کوهستاني مخکې له هغه چې د طالبانو حکومت واک ترلاسه کړي د سیاسي چارو شنونکی و او په ټولنیزو بحثونو کې یې برخه اخیسته. نوموړی یو له هغه فعالانو څخه دی چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واکمنۍ وروسته په افغانستان کې پاتې شو. تر دې وړاندې د سیاسي چارو د کارپوه جاوید کوهستاني خپلوانو ادعا کړې وه چې نوموړی تیره پنجشنبه د کابل په سرای شمالي سیمه کې د طالبانو لخوا نیول شوی دی. د نوموړي یو خپلوان د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ښاغلي کوهستاني د روغتیا په اړه اندېښنه وښوده او وی ویل چې د ده په اړه له دوی سره هیڅ معلومات نشته. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ښاغلي کوهستاني د نیولو او شکنجه کولو په اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ، خو د طالبانو حکومت تر اوسه د ښاغلي کوهستاني د نیولو خبره نه منلې او نه هم رد کړې ده. په همدې حال کې د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي حکومت اجازه نه لري چې له خلکو د بیان د ازادۍ حق واخلي او سیاسي شنونکي ونیسي. له دې ډلې صلاح الدین سیدی ازادي راډیو ته وویل:
حکومتونه اجازه نه لري چې داسې کسان بندیان کړي او یا د بیان حق ترې واخلي. خدای دې د طالبانو حکومت ته هدایت د نیکۍ وکړي چې د دولتدارۍ پر اصولو پوه شي او د خلکو ازادۍ ته پاملرنه وکړي.
همدې حال کې د تیرې یوې اونۍ په اوږدو کې په افغانستان کې د دو نورو سیاسي شننونکو د نیول کېدو ادعاوې هم شوې دي. د سیاسي چارو د کارپو خیبر هوشمند کورنۍ د سپټمبر په 10مه ازادي راډیو ته وویل چې نوموړی د طالبانو د حکومت لخوا نیول شوی دی. له دې وړاندې یو شمېر رسنیو په ننګرهار کې د افغانستان د پخوانۍ ولسي جرګې د غړي شاپور حسن زوی د نیول کېدو په اړه راپورونه خپاره کړي وو. د طالبانو حکومت تر دې دمه د دغو دریو تنو نیول نه تایید او نه هم رد کړي دي. د طالبانو حکومت تر دې مخکې هم د خپلې واکمنۍ په 3 کلنه موده کې ځینې سیاسي څېرې، مدني فعالان، ښځې خبریالان، د پوهنتون استادان، د زده کړو فعالان نیولي چې ځینې یې له 3 میاشتو بند تېرولو وروسته خوشې شوي او یو شمېر نور لا هم د طالبانو په بند کې دي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک ته پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. قدرمنو اوریدونکو، راسره اوسې د خبرونه په دوهمه نیمایي کې د خځو لپاره د ازادي راډیو ځنګړی پروګرام نیمه نړۍ خبريږي، خو د شپه د دې خبرونه د راپورونو د برخې ورستی راپور ته پام وکړي. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي چې په افغانستان کې د زړه په ناروغیو د اخته کسانو شمیر زیات شوی دی. د دې وزارت وایان شرافت زمان د زړه د نړیوالې ورځې په مناسبت رسنیو ته په یو استولي ویډیوي پیغام کې ویلي دي چې په افغانستان کې د دې ناروغۍ 55,000 نوې پیښې ثبت شوي. له بلې خوا په افغانستان کې د زړه په ناروغیو اخته یو شمېر کسان وایي چې له دې ناروغۍ کړېږي، خو د درملنې اقتصادي وس یې نه لري. فیروزه عزیزي او په دې اړه نور حال.
په افغانستان کې د زړه د ناروغانو د شمیر د زیاتېدو په اړه د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت خبرداري. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت ویان شرافت زمان د دوشنبه په ورځ د تلې په 9مه نیټه رسنیو ته په استولي پیغام کې د زړه د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې په دې ناروغۍ د اخته کسانو 55,000 نوې پیښې ثبت شوې دي.
په افغانستان کې هم بدبختانه چې 2022 کال په پرتله په 2023 کال کې موږ سره د قلبي ناروغانو ګراف لوړ شوی دی. نسبت مخکې ته زموږ سره څومره واقعات دي، نوې رجستر شوی واقعات 55,000 د قلبي ناروغیو بیلابیل واقعات ثبت شوي دي. همدارنګه په دغه ناروغانو کې د مړینې ارقام هم شتون لري. بدبختانه چې ورځ تر بلې دغه ناروغانو هغه ګراف چې دی هم اندازې چې ده په افغانستان کې د سیمې په هیوادونو کې په لوړېدو ده.
ښاغلی زمان، د دې ناروغۍ د زیاتېدو دلیل د خلکو په ورځني ژوند کې د عادتونو بدلېدل بولي، او له خلکو غواړي چې په دې اړه د عامه پوهاوي پروګرامونه او د روغتیايي ټیمونو سپارښتنې عملي کړي. خو نوموړي په دې اړه چې د زړه ناروغۍ ډېری په کوم عمر لرونکو خلکو کې زیاته ده، جزئیات نه دي ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې ځینې د زړه ناروغان وایي دغه ناروغۍ له سختو حالاتو سره مخ کړي، او دوی له مرګ او ژوند سره لاس او ګریوان دي. د کندوز ولایت اوسیدونکي روح الله مختار سیال ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو 8 کلونو راهیسې د زړه په ناروغۍ اخته دی. دا وایي تیرو کلونو کې د خپل ناروغۍ د درملنې لپاره پاکستان او هندوستان ته تللی و، خو په خبره یې له تیرو 2 کلونو راهیسې وزګار دی، او د تیر په شان د خپل درملنې د دوام وسنه لري. د کابل ښار یو بل اوسیدونکی او متقاعد شیر محمد فقیر چې اوس د زړه په ناروغۍ اخته سوی هم وایي چې د خپل درملنې د دوام اقتصادي وسنه لري. د زړه ناروغانو متخصصان دا ناروغي خطرناکه بولي، او وایي چې د زړه ناروغان باید د مخدره توکو له کارولو ډډه وکړي، او تل د خپل ډاکټر پر لارښوونو عمل وکړي. د زړه ناروغیو جراح او متخصص ډاکټر محمد رفی حمیدی د زړه ناروغیو د رامنځته کېدو د لاملونو او د مخنیوي د لارو چارو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
امراض میتونه به دلایل عوامل مختلف از جمله فشار بلند خون، کلسترول بالا، عوامل
قلبی ناروغی د بیلابیلو لاملونو لکه د وینې لوړ فشار، لوړ کلسترول، زیات وزن لرل او د وینې د شکرې د لوړېدو له امله رامنځته کېږي. په قلبی ناروغیو د اخته کېدو د مخنیوي لپاره باید سالم خوراکي رژیم چې هغه کې د میوو، سبزیو، کم غوړیو مصرف او د مالګې ډېر نه خوراک دي، دغه راز په منظمه توګه باید ورزش وشي. په ځانګړې توګه په ورځ کې باید حداقل 30 دقیقې پیاده مزل وشي.
د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت داسې وخت په افغانستان کې د زړه ناروغیو د زیاتېدو خبره کوي چې ډیری افغانان وایي د کورنۍ غړي یې د اندېښنو له امله په دې ناروغیو اخته او دوی د اقتصادي ستونزو له امله د درملنې واسه نه لري.
د ازادي راډیو خبرونه